داخلو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان څخه باندې شل سلنه خلک چې د هیواد نږدې 9.5 میلیون نفوس جوړوي د خوړو له شدیدې ناامنۍ سره مخ دي. دغه پروګرام خبرداری ورکړی که دغه بېوزلو د لاسنیوي په خاطر کافي بودیجه ترلاسه نه کړي، په نږدې راتلونکي کې به په میلیونونو کورنۍ د خوړو له شدید کمښت سره مخ شي. دغه پروګرام ویلي په کمې بودیجې کولای شي هر میاشت یوازې 1 میلیون اړمنو کسانو ته کافي خواړه ورسوي. د خوړو د نړیوال پروګرام په ټکو د افغانستان مهمې حیاتي سرچینې چې له بهره د پیسو حواله، بشري مرستې او کرنه ده، د وچکالۍ او نورو ستونزو له کبله تر فشار لاندې دي. د ملګرو ملتونو د دغه پروګرام په ګډون یو شمېر نورو سازمانونو په افغانستان کې د شدید بشري بحران خبرداری ورکړی او د امریکا د مرستو په بندېدو سره د بحران لا نور هم شدید شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي، راځي چې ومنو د هر جنسیت او شالید افغان ځوانان د افغانستان د راتلونکي په اړه په بحثونو او کړنو کې په مانادار توګه شامل او واورېدل شي. بینټ پرون وخته پر خپل ایکسپانې ولیکل، ټول ځوانان باید خپلو بنسټیزو حقونو په ځانګړې توګه تعلیم ته لاسرسی ولري. پرون د اګست 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ وه. ملګری ملتونه وایي تر 2015 کال پورې به د نړۍ نږدې 50% نفوس ځوانان جوړوي. پاکستاني او امریکایي چارواکو په سیمه کې د ترهګرۍ ضد مبارزې او پرګړې ژمنتیا په یوه ناسته کې تاکید کړی دی. دغه ناسته چې پرون سه‌شنبه په اسلام آباد کې جوړه شوې وه، په ملګرو ملتونو کې د پاکستان ځانګړي استازي نبیل منیر او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ ضد ادارې همغږي کوونکي پکې ګډون درلود. دواړو خواوو په سیمه کې د ترهګریزو ګواښونو په ځانګړې توګه د داعش خراسان، تحریک طالبان پاکستان او بلوڅ آزادي غوښتونکو ډلو پر وړاندې په مبارزې تاکید وکړ. دواړو خواوو ژمنه وکړه چې د دغه ډلو د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره به مناسبې او عملي لارې چارې مومي. په ناسته کې امریکایي استازي په سیمه کې د پاکستان لخوا د ترهګرو ډلو پر وړاندې د مبارزې ستاینه هم وکړه. د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویلمې په خبرولو سره ویلي و د بلوڅو آزادي غوښتونکو ډلې د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامل کړي ده. په ویلمې کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په حواله راغلی و د پیژندنه د ترهګرۍ پر وړاندې د ټرمپ ژمنتیا په ګوته کوي. تحریک طالبان پاکستان، داعش خراسان او بلوڅ آزادي غوښتونکو هغه وسله والې ډلې دي چې د افغانستان، ایران او پاکستان په سرحدي سیمو کې فعالیتونه کوي. دغه ډلو د افغانستان په ګډون په پاکستان کې د ډېر شمېر بریدونو مسؤلیت منلی دی. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د اړمنو خلکو د لاسنیوي په موخه یو کلنی پروژې پیل کړي. دغه پروژې د جنوبي کوریا د 10 میلیون ډالرو د مالی ملاتړ پر بنسټ په بدخشان، زابل، دایکندي، فاریاب، خوست او ننګرهار ولایتونو کې د لنډمهاله کاري فرصتونو د زیربناو جوړولو او د خوړو خوندیتوب د ښه کولو په برخو کې 250,000 کسانو سره مرستې کوي. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام پرون سه‌شنبه پر خپل ایکسپانې د دغو پروژو د پیل موخه په روان بشري او اقتصادي بحران کې لړمنو افغانانو سره مرسته یاده کړې ده. او د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د روسي هر هغه وړاندیز برت کړی چې په کې د اوکران په ختیځ کې لا دونباس سیمې د اوکراینی ځواکونو وتل شامل وي. دغه پروتوکول لا دونباس سیمې د ځواکونو وتلې پوتین او سرتیرو ته پر کیف د بریدونو فرصت په لاس ورکوي. زلنسکی په نن سه‌شنبه خبريالانو ته وویل د خاورې د ورکړې مسله باید له روسي سره لور بند وروسته راپورته کړو. نومړه باید اوکراین ته امنیتي تضمینونه ورکړل شي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وړمورس په سپینه ماڼۍ کې خبريالانو ته وویل د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره باید اوکراین او روسیا د خپل خاورو لوي برخي تیر شي. تمانه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او ډونلډ ټرمپ د جمعې پر ورځ په الاسکا کې وګوري. زلنسکی له دغې ناستې وړاندې ویل روسیې ته د خاورې ورکړه او د جګړې په کرښو کې هر ډول شاتګ به د روسیې د نوو بریدونو لپاره زمینه برابره کړي. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې خبرونه کې را سره د مطالب اورېدل شئ. د ایمرجنسی په نوم یو نا دولتي سازمان وایي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوره هیڅ په د هیواد کې روغتیایي سیستم د سقوط له ګواښ سره مخ دی. دا چې په کومو برخو کې او په کومو ولایتونو کې په ډېره کچه باندې خلک روغتیایي امکاناتو ته لاسرسی نه لري، وړاندې به په راپور کې درته ووایو. دا محمد عثمان هغه افغان فوټبالر ماشوم چې په دې وروستي کې په ټولنیزو رسنیو کې وډیو خبره شو او لاغي وروسته مشهور او طالبان ورته د لوبه زمينه برابر کړې ده. کیسې در سره شریکو دا چې دغه دولس کلن ماشوم د افغانستان د کوم ولایت اصلي اوسیدونکی دی او هیلې د راتلونکي لپاره څه دي وړاندې به په راپور کې درته جزئیات ولرو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ شکایت کوي چې خپلوان او د کورنۍ غړي په خپل سر د طالبانو لخوا نیول کیږي او شکنجه کیږي. دوی وایي دغه خپلوانو ته یې په محضر کې د طالبانو لخوا بدني سزا ورکول کیږي. په دې خلکو کیسې هم درته لرو. نور مطالب هم شته، ملتیا هم غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي زفرید سیالم. ایمرجنسی نا دولتي سازمان وایي چې وخت د طالبانو له بیا رسیدو څلور کال وروسته د افغانستان روغتي نظام په ډیر سخت حالت کې دی. د سازمان په یو تازه راپور کې ویلي چې د نړیوالو مرستو پرې کېدو او سیاسي بې ثباتۍ ته په پام د افغانستان د روغتي وضعیت د ښه کېدو هیله پیکه شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر بېوزلې کورنۍ وایي د خپلو ناروغانو د درملنې وس نه لري. نورچوسیات دا سنکا کړه په دې راپور کې.
ایمرجنسی نا دولتي سازمان وایي د طالبانو د څلور کلنې واکمنۍ په موده کې د بودیجې د کمښت او د کادرونو د نشټون له امله د دې هیواد روغتي سیستم د سقوط تر درشه رسیدلی دی. د سازمان د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د طالبانو حکومت د رسمیت نه پیژندلو له امله د امریکا د نړیوال پرمختیایي ادارې یا یو اس ای آی ډی د بودیجې د پرې کېدو او رسبلی ته د نړیوال ټولنې د نه پام له امله د افغانستان د روغتي نظام د ښه کېدو تمه نشته. ایمرجنسی زیاته کړې چې سوله په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په معنا و نه د پایلو د ختمېدو په معنا او په ټکو یې تاوتریخوالی او جرمونه د جګړې له پایلو څخه دي چې د جګړې له ختمېدو وروسته هم روان پاتې دي. ډیرو وسلو په لیرې پرتو سیمو کې ښخ شوي ماینونو او بې وزلې دا وضعیت نور هم ستونزمن کړی دی. د دې سازمان په وینا د غلاو او بریدونو د کورنیو شخړې او د ډزو قربانیان د دوی د درملنې مرکزونو ته راوړل کیږي. راپور وایي چې د ماین چاودنو، چاړې وهلو، ډزو او تروریستي بریدونو ټپیان لا هم د کابل د ایمرجنسي روغتون بیړنې څنګه ډکوي. د دغه سازمان په راپور کې راغلی چې ایمرجنسي د بیړنې خونې شاوخوا 50 سلنه ناروغان د جګړې قربانیان دي چې د ډزو، چاودنو، د ماین چاودنو او وسلوال تاوتریخوالي له امله ټپیان شوي دي. راپور وایي په لخکرګه کې شاوخوا 30 سلنه ناروغان د ترافیکي پیښو او غیر جګړیزو پیښو له امله بستر کیږي او د پنچیر پانابه کې بي وسلي او د خوړو نام نه لامل شوی چې شل سلنه بستر شوی ماشومان په خوارځواکي اخته شي چې پر ودی او روغتیاي اوږدمهاله منفي اغېزې پرې باسي. راپور زیاتوي چې پر روان میلادي کال کې د دوی جراحي څنګې ته راوړل شوی د ماین چاودونو 15 سلنه ټپیان ماشومان وو چې یوازې د لوبو پر مهال له ماینونو سره مخ شوي وو. یو شمېر بې وسه کورنۍ وایي چې د خپلو ناروغانو د درملنې وس نه لري. د هرات یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
شاوخوا یو کال کېږي چې زما 12 کلن زوی ماین ټپي کړي، ټول بدن یې سوری سوری شوی، دومره کمزوری شوی چې شپه کې چغې وهي او ورځو کې ویده وي. ډاکټر ته مو یو وړ دوا یې ورکړه خو موږ د هغې اخیستلو پیسې نه لرلې. دولتي او شخصي روغتون ته مې یوړو، یوازې د معایناتو یوه برخه یې وړیا وکړه. نور یې وویل چې د دوا پیسې ورکړئ او په خپله یې واخلئ.
د افغانستان لپاره د ایمرجنسي د پروګرام مشر د جان پانیک په راپور کې ویلي چې ډیری میندې د دې لپاره چې پر وخت روغتون ته نه رسیږي یا د مخنیوي وړ ستونزې لري د زیږون پر مهال مړې کیږي. هغه زیاته کړې چې ډیری امیندوارې ښځې د شدیدو خوراکي کمښتونو سره مخ دي چې پر امیندواري او زیږونې منفي اغېز کوي او ښځې اکثره وخت بلې ستونزې تر بیړني حالته پورې پټوي چې دا کار د ښځینه ډاکټر د نشتون د شرط له امله د درملنې په انتخاب کې ستونزې جوړوي. راپور زیاتوي چې د ناسمې درملنې له امله هم اوږدمهاله ناروغۍ چې اوږدمهاله درملنې ته اړتیا لري او هم ناڅاپي ناروغۍ په ډیری مواردو کې د مالي ستونزو او د ترانسپورت د نشتوالي له کبله له پامه غورځول کیږي. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي خو مخکې د دغه وزارت وایم شرافت زمانه دا کړې وه چې دوی د افغانستان روغتیا وضعیت له پاشل کېدو ژغورلی دی. د ایمرجنسي د جون میاشتې راپور کې راغلی چې 80 سلنه ډېر افغانان وړیا یا دایمي روغتي خدماتونو ته لاسرسي نه لري. د غشان له هر 15 کسانو درې د درملنې لګښت نشي ورکولای او د لګښت برابرولو لپاره پور اخلي، یا خپل شتمنۍ پلوري، او له هر 4 کسانو یو یې بیا د مالی ستونزو له امله خپل جراحي ځنډوي یا لغوه کوي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له 4 کلونو وروسته افغان میرمنې لنډ ژوند او خراب روغتیا لري. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې وړ مورس داګیس په ولسمه یي وخت د طالبانو د بیا ځلې رسیدو د 4 کال پوره کېدو په تړاو په خپل وی پانه خبر کړی ویلي، په افغانستان کې د خزو د ژوند حالت د سغم حد ته رسیدلې او کپه دې برخه کې بیړني ګامونه پورته نشي، په ټولنه کې د دې حالت د دې کېدو ویرشته چې لاملې خزي په بشپړ ډول لا مشوند ایستل کېدای شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دوی تر ډیره د ښځو ضد پالیسۍ پلي کړې دي. یو شمېر مېرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي له دې امله په دې موده کې افغانو مېرمنو په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند تیر کړی او له هم له کړاوونو سره مخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ دوه د 4 کال د پوره کېدو په درشل کې ملګرو ملتونو ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان مېرمنو د ژوند حالت د نزغم حد ته رسیدلې او خوځې اوسمهال لنډ ژوند او خراب روغتیا لري. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې دوشنبه د اگست په 11 په خپل وی پاڼه خبر کړی ټینګار کړی چې په 13 کلونو کې طالبانو د خوځو ضد نږدې 100 فرمانونه صادر کړي چې د خوځو انجونو لپاره یې ویجاړونکي پایلې درلودې. ملګرو ملتونو ویلي دغه فرمانونو لامل د خزو انجونو د تګ راتګ او د کار او زده کړو حقونه محدود شوی چې لامل د خزو پر ټولنیز اقتصادي او روغتیایي ژوند خورا ناوړه اغیز کړي. پر راپور کې دا هم راغلی چې ل 80% ډیری افغان خزو انجونی زده کړو او کار ته لاسرسي نه لري او په دې ډول د کاري ځواک نږدې نیمایي برخه د افغانستان په اقتصاد کې د پام وړ ونډه نه لري او دا وضعیت نه یوازې د دې هیواد اقتصاد ته ضربه ده بلکې د راپور په ټکو د روغتیا په برخه کې هم ګڼې ستونزې رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د اټکل لمخې روغتیایي پاملرنې ته د ښځو د لاسرسي د نشتوالي لامل به تر 2026 کال پورې د مین دومړینه 50% زیاته شي. پر راپور کې راغلی چې په کم عمر کې د نجونو جبري ودونه او د ښځو په وړاندې کورنۍ او ټولنیز تاوتریخوالی هم زیات شوی او آن د کور دننه 28% مېرمنې احساس کوي چې د کور په پریکړو کې هیڅ واک نه لري. پر راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د سانګې د مشرې سوزان فرګوسن له قوله راغلی چې پر افغان ښځو د محدودیتونو مسله باید له افغانستانه بهر د وستونزې په توګه وپیژندل شي. نوموړي ویلي دا وضعیت یوازې د افغان ښځو د حقونو ستونزه نه ده بلکې د نړیوالې ټولنې لپاره د ارزښتونو یو لوی ازموینه ده او که نړۍ په دې اړه بې پروا پاتې شي د ښځو د حقونو د لمنځه وړلو دا تګلاره به په نورو ځایونو کې هم تکرار شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې 4 کاله پوره کېږي او په دې موده کې د غډلې تر ډیره د خزو ضد پالیسۍ پلي کړې دي. یو شمیر مېرمنې او د خزو د حقونو فعالانې وایي چې په دې موده کې افغان مېرمنو په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند تیر کړی او لا هم له کړاو سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې د پوهنتون د دوهم کال محصل او د زده کړو دروازې پر مخ تړل شوی د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل موږ
په دې ورځ ځان نه خبر نو او موږ څه اعلان یې راغله تاسو نور حق نه لري سره د دې موږ کومه ګناه مونږ ته معلومه نه واخ موږ نه دې تعلیم کولو حق واخیسته دا ډیره سخت وه.
د پلازمین کابل یو اوسیدونکو چې دا هم نغواړي پر راپور کې نو خبر شي وای
خځې او مېرمنې دومره بي وسه شوې دي چې د خپل حق غوښتلو لپاره هیڅ هم نشي کوي. یوازې دا چې خپل غږ نړیوالو ته ورسوي په یو ډول باندې فکر کوم نور هیڅ هم د دوی له وسې نه دی پوره. خو ک نړیوال پرختیا هم غواړي چې د افغان مېرمنو لاسنیوي وکړي باید په طالبانو باندې محدودیتونه وضع کړي.
د خزو د حقونو یو شمیر فعالان بیا وایي چې طالبان په 13 کلونو کې بدل نشول او نه د خزو د حقونو په برخه کې خپل تګلارې بدلې کړې نو باید نړیواله ټولنه په وړاندې عملی ګامونه پورته کړي. لډلی سینا رفی ازادي راډیو ته وویل
نړیواله او هغه وادونه چې د خزو د حقوقو مدافعین دي متاسفانه چې په 4 کالو کې کم ظلم چې په خزو او چې د تعلیم او تربیه نه د سیاسي ډګر نه د اجتماعي ډګر نه د ټول ډګرونو نه حذف شوی دی او ولی متاسفانه چې هیڅوک د دې په وړاندې یو جدي اقدام ونه کړ. طالب هیڅکله تغییر کړی نه دی، نور تخنیکی او ایدولوژي وحشي او افراطي طرح شوی دی.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ملګرو ملتونو د غنوی راپور پاړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړی، خو وړاندې تر دې په وار وار په افغانستان کې د شریعت لمخي د خزو د حقونو د تامین خبره کړې. داسې مهال چې دوی په کور دننه لښپګم ټولګي پورته د